د افغانستان کشفي اورګان په کابل کې پرونی برید پاړه چې کورنیو چارو سرپرست وزیر د حقانی شبکې کار بولی چېډنه کوي خو آیا کشفي اورګانونه کولای شي دغه برید چې د ولسمشر پر لومړی مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ نوری اس نوری هم د ازادي رادیو په دې لومړنۍ سهرنۍ خبری مجله کې مو هر کلی کوم وړاندې په خبرونه کې پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. پپل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل څو زره سرتیري له افغانستانه باسي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل څو زره سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس په منځني ختیځ کې امریکا د مرکزی قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکنزی د خبريالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3500 ته راکته شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه.
Остаётся напряжённая обстановка в Афганистане.
Тарусал вазят па Афганистан ки кърки чанде. По манзани хатис ауд Африка по шимал ки шхрини ти гали шиби. Тар хагар сахт гуашуна раманста киби. Да мухадар мавад у качак тензим шиви журмуна у сайбер хамли зият шивиди.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس لاره د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته د خبري پرون وکړي. روسیه وایي چې افغانستان د هیواته په پراخه پیمانه مخدره مواد قاچاقيږي. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګیدو لامل په سلګونو افغانان به سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس پټاپو کې د چارشنبه په شپه ولګید. رویترز اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقامات په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کرش میرنه د څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پیښې اغیزمن شوي دي موقتی خیمه ودرې. د دې اور لګیدو اله تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر مخکې ویلي و چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي چې جرمني د الکسی ناوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پورې کړی دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د چهارشنبه په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د ناوالنی د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتوري معایناتو وروسته څرګنده شو چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 43 کلن الکسی ناوالنی په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړي دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د ناوالنی د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتوري تیخونوف په موسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تیخونوف د پاتې کېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي چې د تیخونوف او 3 تنه نور تورن شوي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 2,900,000 ډالر کې غلا کړی دی. د تیخونوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وزنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2020 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 24 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس د 1,649 مثبتو پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتخ د سکایپ له لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
ده او تو هلیدات تا چیسلا هسپیتالیزوان
څه چې مهمه ده دا چې د هغو کسانو شمیر چې په روغتون کې بستري شي کنټرول کړو او د هغو ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ترتیا پیدا کړي دا شمیرې په زیاتی دودي هیله ده چې د ماسکونو له هغه سوسره د شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډیر فشار لاندې رانشي
له نوې شمیرو سره په چک جمهوریت کې د کورونا وایروس مثبت پیښې 9,900 ته ورسېدې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 1.9 نولس. هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 3.15. کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 1.18. مزار شریف کې اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 1.18. او جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریځ د تودوخه لوړه درجه 3.8. مشت
ازادي رادیو اوري. د افغانستان کشفی اورګان نجمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستيال د موټرو پر کاروان د پرونی 14 بڼاو تر شایع به عملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا ولټیا ویلري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایت ولري یا هغه امکانات ولري چې د نویت معلوم کړي.
په خصوص کې د سولې په پار جوړ شوی غونډې ګډونوالو د جګړې پر خېلو اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کینی.
د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکرات ور پرانیزي.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سره له دې چې کووید 19 ناروغي مثبت پیښې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي زیاتوالی خطر شته.
موږ تاسو ټول باید چې ډېر زیات احتیاط وکړو.
د پکتیا په لرو پرتو سیمو کې ول اکثره نجونې لزده کړو به برخې دي.
موږ سنفونه مکمل نه درلودل، خدای له تو چې زیاتره خويندې چې د مکتوبونو څخه پاتې شوې.
د ژوند رنگونو کې به د کابل لیو اوسیدونکو واورې چې د عسکري د وخت خاطرې بیانوي.
د وطن حق و مونږ باندې ته وطن پارزو په مونږه چې ویسات.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې سربیا له روس او روسي سره لګړو پوځي تمریناتو په شاشو. نن د پنځنبه ورځ ده، د سنبولې د میاشتې شلمه او د میلادي سپتمبر میاشتې لسمه ده. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امر الله صالح شوی برید د هغوران کارو کارو باله چې د په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلی خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان به د دغوران کارو په دام کې ګیر نه شي. بلور ته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به پایلې له ولس سره شریک شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبري نشته کیږي یو شمیر رانکار په ورختای هڅ کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستيال امر الله صالح ته موټرو پر کاروان د پرونی پټ پاړه لیکلې ده او خوشي څرګنده کړې ده چې شاغل صالح له دې بریده روغوتلې ده. د ولسمشر د لومړي مرستيال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد اسدی رډو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د ګډوډۍ انارشي د مشرانو د منځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو پنخه کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د دې بریتر شادي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې بریټ کلاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د بریټ پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغه څه وسایت ولري یا هغه امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي چې دا په داخل کې پیدا شوی دی. له بیرون راوړل شي ته به واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې چیرنو لپاره لناټوم راستو وغوړي. د تر ابتدایي چرن ورسته د کورونی او چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې ل ار ډي ایکس ایچ ایم ایس مواد کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حمله نوعیت هغه حمله ته ورته دی چې مخکې لدی حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په بارونی بریټ کې لاستنه وژل شو لاو تر دې شو ډیر اټپیان شو دی ولسمشر لومړی مرسل امر الله صالح په دې بریټ کې برسیرن زخمی شوی دی. د خوست قومي مخورو دنیا عالمانو او د ولایت شورا غړو د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپل منځي خبرو اترو ته کښېني او د سولې په لور د اول ګام په توګه اوربند وکړي. دا غونډه پرون د خوست په مرکز کې جوړه شوې وه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله آلوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرګزي د خپلو خبرو په یو برخه کې وویل:
تم افغان یې، زم افغان یم، راشه په دې ټغر سره کینه، سچ غوښتنه لري د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هیواد مطابق، د ولس مطابق، زه یې قبولوم. سچ غوښتنه زه لرم، هم په دغه معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوز ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوی غږ وکړ: هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
دا د خوستۍ غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دی بیل زنده د بین افغانی مذاکرات ور پرانیزي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملی او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
ټول مسلمانان د دیوی خوري بچون یو، کچیرې موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فبرکی کارخانی ولري، خپل شای جوړوي، بل چا تعبیر کوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خځولې دي، د بل چا نه وروړو، په پردای عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غابیا ورنيږي.
مدني فعال سید کریم خان خاکسار وایي:
چې کله اوربند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي. یو خو چې اوربند وي.
خوست والی محمد صدیق پتمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار دا و خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت منه، مونږ به جمهوریت کړو، کدی ملت امارت منه، امارت ته بولو. طالبانو مونږ منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې ته ویته نه منم، تر څو چې ما و نه منې په دې غرونو کې به سرګردانه کړو.
که څه هم طالبان وړاندې ویلي چې د خپل ټولو بندیانو له آزادېدو وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې که دوی باج ورنکړي په مرګ واخل کیږي. طالبانو هم منلی چې له خلکو پیسې راټولوي، خو دغه له سوداګرو د مالیاتو په توګه پیسې راټولول دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان حبیب زهیر رپورټ لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورون کیدی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې او له دې څخه کم درې لک افغانۍ باج غوښتي دی. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه لا سوداګر او د سرو زرو لا کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري، خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذې مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایت
طالبان خود تلاش میکنه که از هر طریق ممکنه اینا بتانه.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لارې او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دغه وسلوال ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لوی لارو او همدارس د بلخ په یو شمیر نورو سیمو کې له سوداګرو درې سلنه مالی اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال، د کاروانونو، د امنیت په ټینګښت لګوي. زبی الله مجاهد په بلخ کې لازرګرو څخه د باج اخستنې په تړاو بې خبري خایي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږ ټانکرې سوځول کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورید سهار او بج یو شپارس د خې کېدون کې دی او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان د څو ورسپانو پانه اړولې.
امریکا له عراق او افغانستان نور ځواکونه باسي په دې موضوع د نېشنل ورسپانې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیری لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. ورسپانې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښولی. د نېشنل ورسپانې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپل هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تیر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کیږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورسپانه وایي له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستان د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نېشنل ورسپانه زیاتوي ولسمشر ټرمپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4,000 ته راکم کړي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امنیسټي انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي، بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امنیسټي انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډیر ځورېدلي دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقوقو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بل دی وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې وایان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوي او هیواد ته ستنیږي، او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي، او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغو پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په 14 د کابل دهلی ترمنځ د آریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیز سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي. د کرونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړې، بلکې هوایي شرکتونو ته یې هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره لدې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي.
د غرض د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغي مثبت پیښې په افغانستان کې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاطونه کړي د زیاتوالي خطر یې شته. تفصیل د خان محمد سیم پر پورګه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری ناستې ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,240 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوې، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمیر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي، چې له دې شمېرې نه 1% رغېدلی دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري. د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې ولې اکثره نجونې له زده کړو بې برخې دي؟ په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. پکتیا کې لا هم د څه باندې 100 ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي، چې د بنسټ ډبرې تیر کال ښودل شوی و. احسان آریان پرې رپورټ لري.
د ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د خونځیو درغیدو لپاره لومړنی کارونه بشپړ کړي، او پته مده چې د کلیو او پرختیا وزارت یې د جوړولو کارونه پیل کړي.
مونږ لمن چې د لپاره بلس ملیون ډالر د سعودي فند ورکول کیږي، او د کلو پرختیا ریاست په چوکاټ کې به د برنامه په پکتیا کې عملي کیږي.
د پوهنې رئیس وایي کچر د ټول خونځي جوړ شي، نو نږدې 50,000 زده کوونکي به په تدریسي خونو کې له زده کړو کولو برخمن شي. د پکتیا د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی اسیم بیا وایي د ښوونځیو د جوړېدو کارونه ځکه نه دي پیل شوي چې له دوی سره بودیجه نشته. خو ښاغلی اسیم زیاتوي د کلیو پراختیا وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له سفارت سره یوې هوکړې ته رسیدلی چې له مخې به یې د دې 103 ښوونځیو د جوړېدو پیسې ورکوي.
اوس د 103 مکتبونو سروي، ډیزاین او مسایل ټول خلاص شوي دي، فقط منتظر یو چې بودیجه راشي. د دې بودیجه چې سعودي سفارت ورکوي هغه موضوع را حل شوی ده، انشاءالله ډېر زر به کار شروع شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی هغه اساسي ستونزه ده چې له کبله یې د یو شمېر هلکانو سربیره لنجونو هم زده کړې په نیمۍ کې پاتې کیږي. نوشابه له کلي تر ښاره د 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره راغلی ده. نوموړی وایي د دې ملګري او کلیوال نجونې زده کوونکي له دې امله له اووم ټولګي پورته له زده کړو محروم شوي چې په کلي کې د نجونو ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي نه لري.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کولې په هغه لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل. خدای لاتو چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
په دې 103 رغېدونکو ښوونځیو کې 14 د نجونو لپاره جوړیږي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. سربیا له بلاروس او روسیې سره لګړو پوزي تمریناتو په شاش ټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر لننه پوزیان په بلاروس کې ځای په ځای شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د سلاورونو په نوم د 2000 کال پوزي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوزي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. اروپایي ټولنې په بلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپایي ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بلاروس د ولسمشۍ انتخابات نه شفاف او نه بې طرفه، او د بلاروس پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وای اروپایي ټولنې خبر ورکړی و چې له دې تمریناتو ووځي کنه په دې ټولنه کې به راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی و چې د سلاورونو پوځي تمرینات د پنځشنبه پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د بلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلی دی چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکي وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
یوې کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې کارونکي د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شاوخوا غږونه نه اوري. دا هیډفون اوسنی کورونایي چاپیریال ته په پام چې خلک په کورونو کې کار کوي جوړ شوی دی. اسمت سروانت بغوږ شو.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپیریال کې د خلکو پکاري شي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کارونکي په شور ماشور کې له مزاحمو غږونو بې غمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لري ځای کې شکی شي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډیری خبرې کوي یا نور شور ماشور وي، شاید تمرکز ونه کړی شي. پریمر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت ښه دی، بلکې د شاوخوا مزاحم غږونه نه پرېږدي چې کارونکي یې واوري. دا هیډفون ځانګړې ټکنالوژي لري چې د ویډیوي کانفرنسونو یا د زوم د کارولو په مهال د کارونکي شاخ مقابل لوري ته واضح رسوي، او له بلې خوا د هغه ځای په شاوخوا کې چې کارونکي ناست دی غږ نه انتقالي شي. دا هیډفون د بلوتوت له لارې له مختلفو وسیلو سره وصل کېدی شي. په هر ځل چارج 2 ساعته کار کوي. USB پورټ په بیلابیلو الکترونیکی وسایلو کې کار کوي.
یو ځل بیا په مخکې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د نومبر تر میاشتې پورې خپل 2000 سرتیری له افغانستانه باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. پوتین د ویډیو کانفرنس لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. په یونان کې د کډوالو په یو کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې پرون ولګېد. روسیې په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي جرمني د الکسی نوالنی د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پورې کړي دي. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. چک جمهوریت د 46 ساعتونو په ترڅ کې پرون د کورونا وایرس د 1,604 نویو مثبتو پیښو خبر ورکړ.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم رحمت گل ده، سرسبزی شاروالی مربوطه یاسو او فعلا دغه چمن دی وزوری کی هستم.
په خوالی څه کاروبار کوو؟
ما دغه کې خانه سازی کې کار کوو.
نو الته د کار څو
الته دغه پیاده رو د بلاکو د مخه مونږ جوړول.
عسکری به هم کړی وي؟
عسکری مې بیا و دوره چمکنه کې کړی ده، یو دوره به وزارت دفاع کې کړی ده.
څنګه وخت او څنګه ګرځیدل، څنګه ژوند مو؟
عسکری د شه وخت ته مونږه کنده کې توپ کیو. ډیر جالب کسی ما په سره شاسته پاین کې ترخیص وخت.
عسکری د څو کال وکړه؟
عسکری مې 3 کال وکړه. د وطن حق مونږ باندې، د وطن فرض په مونږه چې وېسه.
مننه خوشاله اوسه
ژوندې اوسه تا نه مننه.
د اوډه ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیدي. ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان تر په وخت د سهار لوو بجو مخبرونه پیلېږي. د ماقام تر وو بجو دوام کوي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو ازادي رادیو سره اوسې بل خبري مجله زما همکار فرشتنګا مختوړي. فرشتجان خبرونه تخره خلاص.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین او صبحتان بخیر.